ازادي راديو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغله. ستړي مو سيده شنبه ورځ ده، ثور د میاشتې لومړۍ نیټه ده، د 1391 هجري لمریز کال. نن د اپریل د میاشتې 28مه نیټه ده، د 2013 میلادي کال. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. په افغانستان کې نن پر اداري اصلاحاتو باندې جمهور رئیس محمد اشرف غني خبرې کړې دي. د خبرو جزئیات په واورئ. نور مسایل به وروسته درته وردرو پیژنو. اول به ورسره رضوان مراد ته چې د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې د روان بهیر د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بیوروکراسۍ او د تعهد نشتوالی د قالینو صنعت او په دې برخه کې د ښځو هڅونه له ستونزو سره مخ کړې ده. او د شمالي کوریا مشر وویل هیواد باید د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو توغندیو ازموینې سر لننه ودروي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې د روان بهیر د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د نوملیکنې مرکزونو ته ګواښونه موجود دي، خو په دې پروسه کې د خلکو د ګډون مخه نه ده نیول شوې.
ما قبلا هم نگرانی داشتیم و حالا هم داریم، ولی امنیت سبب نشده که مردم به مراکز نرود. خوشبختانه تا از اول و از 25 حمل تا روز پنجشنبه بیشتر از 160,000 نفر ثبت نام کرده.
نوموړی دا څرګندونه په داسې وخت کې کوي چې په غور، بادغیس او ننګرهار ولایتونو کې د پارلماني ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لومنکنې پر مرکزونو بریدونه شوي دي. دا ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې وکیلانو د ارادي اداري هیئت د ملي امنیت د رئیس ته استجواب لپاره له راټولو شوو لاسلیکونو څخه په ګټې اخیستو د هغه د استضاع غوښتنه کوي. د ولسی جرګې دا غړي وایي درې اونۍ وړاندې د معصوم ستانیسي د استجواب په هدف له وکیلانو لاسلیکونه واخیستل شول، خو اداري هیئت او یو شمېر وکیلان غواړي چې له همهغو لاسلیکونو څخه په ګټې اخیستو ښاغلی ستانکزی استضاع کړي. د ولسی جرګې غړي غلام فارق مجروح وویل نوموړي ویل چې درې اونۍ وړاندې د ملي امنیت د رئیس د استضاع خبره کېده او بیا دا خبره په استجواب بدله شوله، خو د نوموړي په وینا ملي امنیت رئیس تالار ته راغی او خبرې وکړې او هیچ هم ونه ویل چې نه یې مني. تر دې مخکې د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي ویلي و چې د استضاع یا استجواب پرېکړه په وکیلانو پورې اړه لري او د اداري هیئت او اداري هیئت د جرګې د کمیټو د رئیسانو د پرېکړې له مخې د چهارشنبې په ورځ د معصوم ستانکزي د استضاع لپاره ټاکلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بیوروکراسۍ او د تعهد نشوالی د قالینو صنعت او په دې برخه کې د ښځو هڅونه له ستونزو سره مخ کړې ده. ښاغلي غنی چې نن یې د ملکي خدماتو او اصلاحاتو د کمیسیون د نوې ودانۍ د پرانستلو او د ملي تدارکاتو د نویو کارکوونکو د معرفي په مراسمو کې خبرې کولې، د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت نه وغوښتل چې د قالینو د صنعت مخته د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره پر نویو قوانینو کار وکړي. ولسمشر دغه راز پر خصوصي سکتور غږ وکړ چې په خپلو نوښتونو سره له هیواد څخه د هغه څه د مخنیوي لپاره چې د قالینو قاچاق وباله کار وکړي. د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وروستیو تهاجمي عملیاتو کې 20 داعش وسلوال وژل شوي دي. په ختیځ کې د سیلاب قلوردو قمندانانو ویل دا داعشیان په بټیکوټ، رودات، دیبالا او دور بابا ولسوالیو کې وژل شوي. دا عملیات د افغان امنیتي ځواکونو پلي او هوایي سرتیرو ترسره کړی دي. سیلاب قلوردو وایي د دې عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې مهم پټنځایونه هم په نښه شوي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون ویل هیواد به د اټومي وسلو بلاستیک توغندیو ازموینې ودروي او یو اټومي مرکز به هم بند کړي. د جنوبي کوریا یونهاب خبري اژانس ته شمالي کوریا د دولتي رسنۍ په وینا خبر ورکړی چې سر لنن نه به شمالي کوریا اټومي ازمیښتونه او د لرې واټن ویشتونکو بلاستیک توغندیو ازموینې ودروي. د خبر له مخې شمالي کوریا دا ژمنه هم کړې ده چې د دې هیواد په شمال کې به یو اټومي مرکز وتړي. شمالي کوریا ویلي دي چې دغه هیواد به له هغو نړیوالو هڅو سره یوځای شي چې یو مخ د اټومي ازموینو د درېدو غوښتنه کوي. د شمالي کوریا مشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې نوموړی د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وویني. او د ارمنستان صدر اعظم سر سرکیسیان پر خپل سیاسي مخالف چې په مرکز ایروان کې د اعتراضونو مشر کوي غږ وکړ چې له حکومت سره د سمدستي خبرې پیل کړي. سرکیسیان نن په یو اعلامیه کې ویل چې دی د ارمنستان د سیاسي تحولاتو په اړه ژوره اندېښنه لري. په همدې حال کې پولیسو خبرداری ورکړی دی چې په پایتخت ایروان کې د صدر اعظم پر ضد مظاهرې نور د زغم وړ نه دي. خو د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له حکومت سره د خبرو اترو وړاندیز رد کړی دی او د صدر اعظم سرکیسیان د استعفا غوښتنه کړې ده. پوشینیان ویل بحث ته چمتو یو خو بحث به مو د سرکیسیان د استعفا د نیټې او په دې اړه د نورو مسئلو په اړه وي. هغه ویل صدر اعظم سرکیسیان چې څومره ژر واک پرېږدي هغومره به د هغه او د ارمنستان لپاره ګټور وي. په ارمنستان کې وروسته تر هغې مظاهرې پیل شوې چې د دې هیواد پارلمان سر سرکیسیان د صدر اعظم په توګه وټاکه. سر سرکیزیان تر دې مخکې د لسو کلونو لپاره د ارمنستان ولسمشر وو او یوازې دوه اونۍ وړاندې د واک موده پای ته ورسېده.
تاسو د ازادي راډیو اورېده مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې ده. خپرونه مو تر پنځو بجو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په وروستیو کې د افغانستان څخه بهر د ډیپلوماټانو او د افغانستان د حکومت د نورو سیاسي مامورینو فعالیت او دا چې هغوی په نورو هیوادونو کې پناه اخلي په مطبوعاتو کې ډیر مطرح شوې مسله ده. د افغانستان جمهور رئیس نن پر دې مسله باندې خبرې کړې دي او ویلي دي چې هر هغه افغان چې په رسمي ماموریت په هر تاسوول کېږي باید د یو واحد ولس استازوي او د داسې هیواد نمایندګي وکړي چې غواړي له جګړې ووځي. موږ په دې اړه د افغانستان د پاکستان کې د افغانستان له یو پخواني ډیپلومات سره خبرې کړې دي.
امیدوار استم چې شفافیت کیمتیوال نه وي، شفافیت په قومي او ژبني نه وي، رئیس جمهور د دیني افراد واخلي.
په دې خبرونه کې به د افغانستان په اداري چوکاټ کې پر شفافیت د جمهور رئیس اشرف غنی خبري واوري. په همدې خبرونه کې ورزو کندوز د کندوز ته هلته د ازادي راډیو خبريال د چارواکو په حواله وایي چې لښ تر لږه 2500 شونځي تړلې دي.
په دې رسته کې کندوز زیات خوندې چې د ماشومان او ځوانانو په مخ تړل دي. خو دولت
لپاره ولې دغه شونډي تړل سوي دي؟ په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ واوري چې په ایران کې یو شمېر مذهبي کړي اوس هڅه کوي چې د هغه هیواد د قم شار یو نوی واتیکان سي، له ایران جلا سي او یو نوی مملکت سي، یو خپلواک هیواد سي. خو آیا دا ممکنه ده؟ په دې سربېره به دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو اونیز پروګرام. د خبرونې اول مطلب مو د جمهور رئیس اشرف غنی په نننیو خبرو دی. جمهور رئیس اشرف غنی نن په کابل کې وویل هر افغان وګړي چې له افغانستانه د دولت لوري بهر ته په رسمي ماموریت استول کېږي باید د یو واحد ولس او د یو داسې هیواد استازوي چې غواړي له جګړې ووځي. په وروستیو کې په کاناډا کې د افغانستان د حکومت سفیر وویل چې زیات شمېر ډیپلوماټانو چې کاناډا ته په رسمي ماموریت تللي وو یا په سفارت کې رسمي کارونه درلودو هلته پناه اخیستې ده او خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي. دا مسله په نورو هیوادونو کې هم وخت نا وخت په مطبوعاتو کې یاده شوې ده. جمهور رئیس پر دې مسله خبرې کړې دي. نورې څرګندونې به یې په دغه رپورټ کې واوري چې کابل از همکار محمد حدیث پر دې شور کړی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسون باید د بهرنیو چارو وزارت په ګډون ژر تر ژره په ټولو حکومتي بنسټونو کې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړي. ښاغلي غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د شاوخوا شلو سوداګریزو آتشو او د ځینو ادارو لپاره د رئیسانو د معرفي په غونډه کې خبرې کولې وویل چې افغانان باید په دې پوه شي چې که څوک د دوی استازیتوب کوي د یوې شفافې پروسې له لارې غوره شوي دي.
مردم افغانستان باید بفهمند که هر کس که از ایشان نمایندګي میکنه
د افغانستان خلک باید په دې پوه شي چې که هر څوک د دوی استازیتوب کوي د یوې شفافې آزادې او ډاډمنې پروسې له لارې انتصاب شوي دي. هر څومره چې ځوابي ټینګ شي په هماغه اندازه ملي یووالی او پر دولت د خلکو باور ډیریږي او په ورته وخت کې خلکو ته دا پیغام رسیږي چې که هر څومره په خدماتو مصرف کیږي نتیجه ورته لري.
خدماتی که سرشما مصرف میکنیم به شان نتیجه ده.
خاغلی غنی سوداګریزو آتشو ته په خطاب کې ویل چې سر لنن تاسې چې هر هیواد ته زینو د افغانستان دی و واحد ملت او دی و منسجم دولت چې له جنګه دروتلو لپاره ټینګه اراده لري استازي توپ کوي. د ملکی خدمتونو اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری په یاد غونډه کې هیله خو ده چې سوداګریزو آتشې بل نورو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو په لا پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. د یادې ادارې د معلوماتو لمخې شل کسان چې دوه خزي هم پکې دي د یوې آزاد سیالۍ لارې تازه په یو شمېر هیوادونو کې د سوداګریزو آتشو په توګه انتخاب شوی چې ډیر ژر به خپل کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په بهر کې د یو شمېر افغان ډیپلوماټانو د ظرفیت په اړه جدي انتقادونه مطرح شوي دي. تازه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون ویلي چې په یو شمېر هیوادونو کې داسې ډیپلوماټان هم په دندو ګمارل شوي چې د دولسم ټولګي سند هم نه لري او بې سواد دي چې د خاص سازیتوب تمه ترې نشي کېدای. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی بیا که څه هم په دې برخه کې اصلاحات مهم بولي، خو وایي داسې نشي چې د اصلاحاتو په پلمه بیا هم سیستماتیک فساد ته زمینه برابره شي.
امیدوار اوسم چې شفافیت تیمتیبال نه وي، شفافیت په قومي او ژبني نه وي، رئیس جمهور د ځینې افراد واخلي. داسې خلک مقرر شوی چې په الف په ټکی نه پي، یا داسې خلک دي چې
د خاغلی سعیدی په خبره په داسې حال کې چې افغانستان له سختو شرایطو تیریږي، نو اړتیا ده چې په بهر کې په کار پوه او داسې افغانان چې له اوسنیو ستونزمنو شرایطو د وتلو اراده ولري په دندو وګمارل شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې پر فساد خبرو ته ادامه ورکوو. د افغانستان د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون ویلي چې په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې میلیونونه ډالر له افغانستان سره مرسته وسوه، خو د مرستې زیاتې پیسې ضایع سوي دي او په دې اړه باید تحقیق وشي. د افغانستان د اقتصاد وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د اداري فساد موجودیت یوه لویه ستونزه ده، خو دوی وایي چې پر ضد یې جدي مبارزه کوي. د ازادي راډیو خبریال ناجیه ساپوی په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستو د حیفو میل کېدو له امله دغه هیواد په اقتصادي او د بیا رغونې په برخو کې نه جبرانېدونکی فرصت له لاسه ورکړی. د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون دغه مطلب په څرګندولو سره وایي، په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د مرسته کوونکو ادارو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتونو بېغورۍ په دغه هیواد کې په پراخه کچه فساد ته زمینه برابره کړې ده. د دغه کمیسیون رئیس محمد عظیم قویاش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دغو مرستو حیفو میل کوونکي باید جدي وپوښتل شي.
د سیګارو حکومت له لوري ګمارل شوی کمیسیونونه باید له دغو موضوعونه څارنه وکړي. کله چې څېړنې وشي په یقیني توګه چې حتما به حقیقتونه څرګند شي چې فساد چیرته او کوم کسان پکې ښکیل دي، ټول باید تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي او کومې پیسې چې حیفو میل شوي بیرته د دولت خزانې ته راوګرځول شي.
دا په داسې حال کې ده چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتشې ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو مالی مرستې فساد ته لاره هواره کړې ده. د سیګار په وینا د دې مرستو چمتو کولو طریقه د متحده ایالاتو څانګو ترمنځ پیچلتیا رامنځته کړې او په افغانستان کې د اداري فساد زغم په یو ډول له فساد کوونکو کسانو نه د ملاتړ په معنا ده چې د هیواد د اقتصاد د امکاناتو او بیا رغونې د پروګرامونو د حیفو میل کېدو لامل ګرځي. سیګار تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د فساد له موجودیت او د مرستو د حیفو میل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه چې تر ټولو تازه راپور یې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تیلو د خرڅلاو په تړاو و. په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد وزارت په هیواد کې اداري فساد لویه ننګونه بولي، وایي دغه پدیده پانګونه او اقتصادي فعالیتونه په شدت متاثره کړي دي. خو د دغه وزارت ویان سهره بهمن ویل د افغانستان حکومت له فساد سره جدي مبارزه روانه کړي او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې لري.
مبارزه با فساد در هر کشور
تاسو نړیوالې تجربه وګورئ چې له فساد سره مبارزه لنډمهاله کې نتیجه نه ده ورکړي، خو افغان حکومت شمن دی چې له فساد سره مبارزه کې باید جدي عمل وکړي، ځکه فساد نه یوازې د اقتصادي کمزورتیا لامل ګرځي بلکې نورې برخې هم زیانمنوي.
د نوموړي په وینا د ناامنۍ او فقر ترڅنګ اداري فساد په افغانستان کې له لویو ننګونو شمېرل کېږي، خو د دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره د حکومت هڅې روانې دي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي د بهرنیو مرستو په لګښت کې د فساد موجودیت او په دې برخه کې بېغوري د دې لامل ګرځېدلې چې له نیمایي ډېرې مرستې حیفو میل او ملي او اساسي پروژې په کم شمېر او بې کیفیته پلي شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
روسي کلونو کې کندوز د افغانستان له ډیرو نارامو ولایتونو د یو وخت نه وخت چکلو رپورټونه خپریږي. د کندوز خلک وایي چې د جګړې له امله په دغه ولایت کې د نامنې له امله لسکونه شوونځي د دوی په سیمو کې تړلې دي او د دوی زرګونه ماشومان او تنکي ځوانان نسي کولای چې زده کړه وکړي. دوی له حکومت غواړي چې په دغو سیمو کې د شوونځي پرانیزي. خو دا چې ستونزه اساساً څه ده، په دې اړه به د اجمل آرین په رپورټ کې جزئیات واوري.
په کندز کې وسلوالو مخالفانو د 250 ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کندز ولایتي شورا وایي چې د پوهنې ریاست په دغه ولایت کې 1500 فعال ښوونځي لري، خو د روان کال پیل څخه تر دې دمه وسلوالو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د 250 ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي او له کبله یې په زرګونه ځوانان او کوچنیان د ښوونې او روزنې له بهیر څخه بې برخه پاتې دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی او د دغه شورا غړي فوزیه یفتلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په کندز کې کابو د 50% ښوونځیو دروازې د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوي دي او په دې اساس شرایط کې دغه مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو. دموږ د معلوماتو له مخې څه باندې 250 ښوونځي د طالبانو لخوا بند شوي دي او دغې موضوع خلکو ته ډېرې اندېښنې زیږولې دي. موږ له مرکزي حکومت څخه غواړو چې دغې ستونزې ته ژر تر ژره د پای ټکی کېږدي. که څه هم د کندز د پوهنې ریاست چارواکي دغه خبرې نه تاییدوي او برسیره پر دې نه حاضرېږي تر څو په دې اړه رسنیو ته وضاحت ورکړي. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي هم تاییدوي چې په دغه ولایت کې د یو زیات شمېر ښوونځیو دروازې د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوي دي. د کندز د ولي ویان نعمت الله تیموري وایي چې سیمه ییزې ادارې د شفافیت او د اداري فساد د مخنیوي په خاطر د ښوونکو د معاشونو سیستم یې بانکي کړی تر څو ښوونکي خپل معاشونه د بانک له لارې ترلاسه کړي. نو په همدې دلیل وسلوالو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
د دې لپاره چې موږ شفافیت راولو او د فساد پر وړاندې مبارزه وکړو، موږ د معلمینو معاشونه بانکي سیستم ته واچولو، یعنی بانکي موکړه چې هر معلم حقوق یې دي، اجراات دي او هغه څه معاشونه چې د بانک له طریقه دوی ته ورسېږي. یو شمېر خلک چې د بانکي سیستم سره مخالفت ته کوه، په دې کې یعنی د معتمد له لارې پیسو ته دوی ګټې وي، دوی په دغه برخه کې مخالفت وکړه. 1500 پورته مکتبونه په کندوز کې دي چې د دې څخه یو شمېر یې تړل شوي دي.
خو له دې وړاندې ذبیح مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي ویلي وو چې ښوونځي د هغوی لخوا نه دي تړل شوي، بلکې د ښوونکو لخوا بند شوي دي، ځکه د ښوونکو د معاشونو سیستم بانکي شوی. نو په همدې خاطر یې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر مدني فعالان بیا د کندز له سیمه ییزې ادارې غواړي چې د قومي مشرانو او دیني علماو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفانو ته قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د ماشومانو پر مخ خلاصې کړي.
په دې وروستیو کې کندز زیات ښوونځي چې دي د ماشومانو ځوانانو په مخ تړل دي، البته د طالبانو د خوانه چې هغوی په دې کې خپل سیاسي اهداف ممکن ولري، د هغې په خاطر تړل دي. خو دولت لپاره پکار ده چې په هره طریقه کې چې هغې سره جوړ جاړی وکړي او دغه مکتبونه بیرته د ماشومان او ځوانانو په مخ خلاص کړي.
په کندز کې په داسې حال کې د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ تړل کېږي چې روان کال د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د پوهنې کال په نوم نومول شوی و. خو د کندز ولایتي شورا بیا وایي چې په دغه ولایت کې د روان کال پیل څخه تر اوسه پورې څه باندې 200,000 ځوانان او ماشومان د زده کړې له بهیر څخه لرې پاتې دي او دغې مسلې خلک د خپل د ماشومانو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسې که په دې اړه ستونزه لرئ او یا غواړئ چې پر دې خبرې وکړئ چې خلک څه کولای سي د دغې ستونزې د حل لپاره، نو تاسې موږ ته د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې پیغامونه راوستوئ. موږ به یې په خپرونه کې درته خپاره کړو.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو دوستانو، اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس نن پر ټویټر د دې هرکلی وکړ چې د شمالي کوریا رژیم ویلي دي چې دوی به د خپلو اټومي وسلو ټولې ازموینې بندې کړي او د بالستیک انټرکانټینینټل راکټو ازموینې به هم بندې کړي. د شمالي کوریا د رژیم مشر ویلي دي چې دوی به هغه ټولې ساحې هم وتړي چې مخکې دوی په هغه ځایونو کې اټومي او راکټي ازموینې کولې. دا خبر د شمالي کوریا دولتي اژانس خپور کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي چې دا یو مضبوط پرمختګ دی او ډیر ښه خبر دی. اجمل اند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
یونهاب خبری اژانس د شمالي کوریا د دولتي خبري رسنیو په حواله ویلي د اپریل له 28 نیټې به دا هیواد اتومي ازموینې او د لوی وچو ترمنځ د ویشتل کیدونکو توغندیو ازموینې بندې کړي. په ریپورت کې د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس په حواله راغلي چې شمالي کوریا به د دې هیواد په شمال کې د اتومي ازموینو تاسیسات د دې لپاره وتړي څو د اتومي ازموینو د ځنډولو پریکړه ثابته کړي. د شمالي کوریا د اعلان څو ورځې مخکې له دې کېږي چې ټاکل شوې ده د دې هیواد مشر کیم جنګ اون د جنوبي کوریا له مشر مون جی ان سره د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ په غیر پوځي سیمه کې وګوري. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس هم ویلي چې شمالي کوریا به د اټومي اسموینو د بشپړ بندیدو په اړه له نړیوالو هڅو سره هم یو ځای شي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي کیم جنګ اون د دې هیواد د واکمن ګوند بي غونډه ته ویلي دا چې په اټومي وسله زموږ سمبالښت تایید شو نور زموږ لپاره د اټومي او د لری یو نږدې واټن وشتونکو توغندیو د اسموینو اړتیا نشته. نوموړي زیاته کړې چې د دې هیواد په شمال کې د اټومي اسموینو تاسیساتو خپل ماموریت بشپړ کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر د پیونګ یانګ د دې اعلان په اړه عکس العمل ښودلی او دا ستر پرمختګ بللی او ویلي دي چې دا هم شمالي کوریا او هم نړۍ ته خبر دی. چین چې د پیونګ یانګ متحد خو له اتومي ازموینو یې ستړی دی هم د دې اعلان هرکلی کړی دی او ویلي دي دا به په سیمه کې ترنګلتیا راکم او د اتومي بیوسلې کولو بهیر سره به مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ په یو بیان کې ویلي چینایي لوري په دې باور دی چې د شمالي کوریا پریکړه به د کوریا په ټاپو وزمه کې وضعیت بهتر کړي. خو جاپان ویلي د شمالي کوریا پر دې اعلان قناعت نه کوي او دوی به پر پیونګ یانګ تر هغه سیاسي فشار ته دوام ورکړي څو چې دې هیواد په بشپړه توګه د ډله ییزې تباهۍ اتومي وسلو او توغندیو پروګرامونه بند کړي نه وي. د جاپان د دفاع وزیر اټس نوري اونودیرا په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل موږ پر دې قناعت نه کوو او زیاته کړه پیونګ یانګ د خپلو نږدې او منځني واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام د پای ته رسولو په اړه څه نه دی ویلي. په 2018 کال کې شمالي کوریا د لری واټن وشتونکو توغندیو ازموینې وکړې او وی ویل دوی وسله وړتیا پیدا کړې چې د امریکا د متحده ایالاتو خاوره پر اتومي وسلو وبشتلې شي. که څه هم د دې هیواد دا تایید شوې نه ده خو پرله پسې ازموینې د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان سره د شمالي کوریا کړکیچ پراخ کړ. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، د ملګرو ملتونو امنیت شورا او یو شمېر نورو هیوادونو پر شمالي کوریا سخت مالی بندیزونه لګولي. خو پیونګ یانګ په دې وروستیو کې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد د کړکیچ د هواري په اړه هیله بخونکي څرګندونې کړې چې د شمالي کوریا او د نړیوالې ټولنې ترمنځ یې د شته کړکیچ د هواري هیله پیدا کړې دي.
د اجمل اندر پورت مو اوریدونکو په څو ثانیو کې به ورځو ایران ته. په ایران کې یو شمېر مذهبي څېرې غواړي چې د قوم شهر یو جلا مملکت سي. خو په یاد ولري په پوره دونیمو بجو باندې په پوره دوه بجو باندې د نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز مو اوریدلای سي.
من چه فرزند این سرزمینم در پی توشه ای خوشه چینم شادم از پیشه خوشه چینی رمز شادی به خان از جبینم من چه فرزند این سرزمینم در پی توشه ای
د ایران قم شهر له مذهبي او سیاسي اړخه د هغې هیواد له مهمو ښارونو دی. په ایران کې د حاکم رژیم د چارواکو لپاره قم له دواړو اړخونو ځانګړی اهمیت لري. د قم په مدرسو او تکیخانو کې زرها او مذهبي او سیاسي شخصیتونه میشتي یا لږ تر لږه ورځي ورځي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د فارسي برخې خبریاله ګلناز اسفندیاري لیکي چې د ایران زیات سیاسي مشران په دوامدار ډول قم ته تګ را تک کوي ځکه هلته له میشتو مقتدرو آیت اللهګانو په مختلفو مسئلو کې نظر اخلي او حتی د ځینې پریکړو د تایید لپاره ورځي. خو یو مذهبي مشر اوس هڅه کوي چې د قم د سیاسي اقتدار او مذهبي اهمیت زیاتولو لپاره دا شار یو ځانته خپلواک هیواد شي. قم
په بیدیا کې شار دی او هلته د احمد زهدوش په نوم یو شیعه عالم چې د المرتضا ټولنه په نوم د دینی مرکز مشر هم دی وړاندیز کوي چې قم د واتیکان په څیر شي. واتیکان د نړۍ تر ټولو کوچنی مستقل هیواد دی چې د رومن کاتولیک کلیسا مرکز پکې دی. واتیکان سیټي له 14 میلادي پیړۍ راهیسې د رومن کاتولیکو مسیحیانو د مذهبي مشر پاپ کور هم دی. اوس احمد زهدوش وړاندیز کړی دی چې قم دی د واتیکان په څیر شي. په قم کې د احمد زهدوش په مشرۍ د المرتضا ټولنه شي عالمان روزي او د هغوی لپاره روزنیز کورسونه او سیمینارونه جوړوي. احمد زهدوش پر ټلګرام چې یو انټرنیټي پروګرام دی په یو پیغام کې وړاندیز کړی چې قم ته دی د واتیکان په څیر خپلواکي ورکړسي او لیکلی دی اوس د دې وخت دی چې قم یو خپلواک هیواد شي. داسې هیواد چې جغرافیایي سرحدونه یې معلوم وي، ځان ته بیرغ او قانون ولري او یو داسې هیواد وي چې خپلواکي نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او خپل سفیران ورواستوي. د احمد زهدوش د خبرو د ایران په خبری رسنیو کې غوغا جوړه کړې ده. احمد زهدوش ویلي چې د یو خپلواک هیواد په توګه د قم جلا کېدل به دا ښار د نړۍ د ټولو شیعګانو په مرکز بدل کړي. ایران 2 میلیونه وګړي لري او اکثر شیعګان دي. احمد زهدوش ویلي چې قم ته چې د یو خپلواک هیواد په توګه باید وپیژندل شي، د مالی عوایدو لپاره باید د پټرولیم یا د تیلو د تصفیه څو تاسیسات هم ورکړل شي. د ایران د جمهور رئیس د فرنګي چارو سلاکار حسام الدین آشنا د دې وړاندیز په اړه په خبرګون کې ویلي چې احمد زهدوش باید په دې اړه یو څه تحقیق وکړي او دا معلومه کړي چې 40 کاله مخکې هم چا داسې وړاندیز کړی وو او ولی کړی وو. آشنا ظاهرا د ایران د شاه د وروستي صدر اعظم شاهپور بختیار خبري ته اشاره کړې ده. شاهپور بختیار هغه وخت ویلي و چې شیعه مذهبي شخصیتونه باید قم ته ولاړ سي او خپل مذهبي کارونه دي وکړي او په سیاسي او حکومتي چارو کې دي لاسوهنه نه کوي. شاهپور بختیار په 1909 میلادي کال کې د ایران تر اسلامي انقلاب څو ورځې مخکې ویلي و زه تیار یم چې تر قم دیوال را وګرځوم، واتیکان جوړ کړم او هغوی ته ور وسپارم. خو اسلامي انقلاب وشو او شاهپور بختیار په 1901 میلادي کال کې تروش. البته هغه په فرانسې کې تروش او داسې شک کیږي چې د ایران د رژیم ایجنټانو ترور کړی. د ایران قانون رسپانی روانونه د قوم پړه د احمد زهدوش خبري خطرناک وبللې او وی ویل چې داسې خبري په ایران کې کړکېچ او ګډوډي جوړولای شي. یو شمېر ایرانیانو پر سوشل میډیا یا انټرنیټي سایټونو د احمد زهدوش پر وړاندیز ملنډي وهلي، خو ځینې کسانو یې بیا هرکلی کړی او ویلي دي چې زیات سختري دي شیعګان او آیت الله ګان په قوم کې اوسېږي چې له اصلاحاتو سره مخالفت کوي. نو له دې امله ایران ته شایي چې قم جلا کړي او تهران باید له قم سره روابط پرې کړي. خو په قم کې معتبر شیعه عالم آیت الله مکرم شیرازی د ایران پر حکومتي چارواکو نیوکه کړې او ویلي دي چې هغوی له قم سره د یو معمولي ښار په څیر چلند کوي. آیت الله مکرم شیرازی ویلي که د ایران چارواکي قم ته اهمیت ورکړي، ایران ته به په کور او بهر شګټه ورسوي. د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ د ازادي رادیو څخوري او د نن ورځې د ماښام تر 2 بجو پورې تاسو زموږ خبرونه اوریدلای سي. زما همکار صالح محمد صالح په ارمنستان کې پر روانو مظاهرو باندې رپورت لري. په ارمنستان کې له 9 ورځو راهیسې مظاهرې دي او صالح محمد صالح په دې اړه نوی رپورت جوړ کړی دی چې جزئیات به سره واورو.
په ارمنستان کې د شنبې په ورځ له سړې هوا او میده باران سره سره مظاهره چیان د 9 پرله پسې ورځې لپاره لارو او کوڅو ته راووتل. دوی له هغه څه سره خپل مخالفت څرګند کړ چې د سرکسیان له خوا یې پر واک د منګلو شخول یاد کړی دي. سرج سرکسیان لس کاله د ارمنستان ولسمشر و چې څه باندې 2 اونۍ مخکې د ولسمشرۍ وروستۍ دوره پای ته ورسېده او د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. پولیسو د شنبې په مبشین ویل چې د پلازمینې یریوان په بیلابیلو برخو کې 2 کسان نیول سوي دي. 380 زیات کسان د جمعې په ورځ په پلازمینه کې په داسې حال کې نیول سوي چې پولیسو هڅه کوله د اپوزیسیون ملاتړې پرې نږدي څو لارې او کوڅې بندې او په پلازمینه کې ګډوډي ایجاد کړي. د دغه هیواد د عدلي وزارت خبرداری ورکړی چې چارواکي د مظاهره چانو د تیتو پرک کولو حق لري. مظاهره چانو د شنبې په ورځ شعارونه ورکول چې سرج سرکسیان نه غواړو، دوی ویل چې د ډیالوګ لپاره د سرکیسیان غوښتنه هم نه مني. په همدې حال کې په پارلمان کې د اپوزیسیون غړي نیکول پاشینیان د جمعې په ورځ وویل
هو موږ به خپل اعتراض ته ادامه ورکړو چې په بشپړ ډول سوله ییز دی. موږ له پولیسو غوښتنه کوو چې سرکسیان دې نه ساتي، ځکه دوی د سرکسیان پولیس نه بلکې د ارمنستان د جمهوریت د اوسیدونکو پولیس دي.
مظاهره چانو د ارمنستان پر حکومتي سیستم هم انتقاد کوي چې سبب سوی سرج سرکسیان د ولسمشر په توګه تر لس کلنې واکمنۍ وروسته هم پر قدرت پاتې سي. سرکسیان د شنبې په ورځ په ویلامیا کې له نیکول پاشینیان هیله وکړه چې سیاسي ډیالوګ ته کښېني او دا کار باید ژر تر ژره وسي. د ارمنستان په دویم لوی ښار ګیومري کې هم مظاهره چانو اعتراضونه کړي دي. په همدې حال کې د ارمنستان پولیسو د شنبې په ورځ په ویلامیا کې خبرداری ورکړې چې د غیر قانوني تظاهراتو د تنظیمونکو غیر قانوني چلند به هیڅ ونه زغمي.
اوس په ورسره رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې د روان بهیر د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي. د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي ځینې وکیلان او اداري هیئات د ملي امنیت د رئیس د استجواب لپاره له راټولو شویو لاسلیکونو څخه په ګټې اخیستو د هغه د استهزاء غوښتنه کوي. د جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی بیا ویلي چې استهزاء او یا استجواب د اداري هیئات کار نه دی، بلکې د وکیلانو د پریکړې پر اساس د معصوم ستانکزي د استهزاء لپاره نیټه ټاکلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د بیوروکراسي موجودیت او د تعهد نشټواله د قالینو صنعت او په دې برخه کې د خزو حادثونه لستون سره مخ کړی ده. د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وسته او تهاجمي عملیاتو کې وویش دایښ وسلوال وشل شوې دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویل هیواد به سر لننه د اټومي وسلو او بلستیک توغندیو آزموینه ودروي او د دې هیواد په شمال کې به یو اټومي مرکز هم بند کړي. او د ارمنستان صدر اعظم سر سرکیسیان پر خپل سیاسي مخالف چې په مرکز ایروان کې د اعتراضونو مشرکه وی غږ وکړ چې له حکومت سره د سم دستي خبرې پیل کړي. خو د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان بیا له حکومت سره خبرې اترې رد کړې دي.
اوریدونکو، وروسته دوه پروګرامونه لرو: حقیقت صدای او د توانانو د پارس مرزانګړی اونیس پروګرام. تاسو که پر هر خبرونه نظر لري، تاسو کولی سئ چې مشته پر افغان بي سي ماته سواتله شمیره باندې راوستوي، موږ به درته خبر کړو. یو اوریدونکو احمد کریم له کندهار په خپل پیغام کې لیکي چې موږ د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه کوو چې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې دي مشته د رای ورکولو زمينه مساعده کړي. یو بل اوریدونکو جمیل د ازي ولسوالۍ څخه لوګره لیکي: دلته موږ نوسو کولای چې خپل نومونه ثبت کړو، موږ چیرته ولاړ سو او حکومت موږ سره څه کولای سي. دغه سي نظرونه ستاسو خپل دي او موږ په دې کې کوم نظر نه لرو. اوس ورځو حقیقت څه دی پروګرام ته، بیا د ځوانانو پروګرام. خو ترغه مخکې به یوسف خان زدران سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو پاکستان، ایران او عراق ته ماتې ورکړې. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو دا بریاوې د تکواندو په نوښتم پړاو نړیوالو سیالیو کې ترلاسه کړې دي. ښاغلی ترکی وایي دا سیالۍ د دولسو هیوادونو ترمنځ د ایران په دفاع کې ترسره کیږي او تمه ده چې افغان لوبغاړي به مهم مډالونه ترلاسه کړي. په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره 14 افغان لوبغاړي تیره ورځ ایران ته ولاړ او نن یې د سیالیو لومړۍ ورځ وه. افغان لوبغاړي عباس کریمی د مالولینو ترمنځ د لامبو وهلو په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټو. د افغانستان د اولمپیک فدراسیون د معلوماتو له مخې ښاغلی کریمی دا مډال په یو فارمیټ کې ګټلی او درې نورې سیالۍ هم په مخ کې لري. دا سیالۍ د امریکا د متحده ایالاتو په قربتوب د 13 هیوادونو ترمنځ پیل شوي او افغان مالول لوبغاړي عباس کریمی ته پکې د یو آزاد لوبغاړي په حیث د لوبېدو موقع ورکړل شوی ده. او د هندوستان په سترو سوداګریزو کرکټ سیالیو یا IPL کې نن د پنجاب کینګز لوبډله د کلکتې او د ډیلی لوبډله د رویل چیلنجر بنگلور لوبډلې پر وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. د کلکتې په خلاف د پنجاب کینګز لوبډلې لوبه چې تر ټولو کم عمره ورو افغان بالر مجیب زدران هم له ځان سره لري، د افغانستان په وخت ماسپښین درې بجې په کلکته کې پیل شوي. تر اوسه د نمرو په جدول کې د کلکتې لوبډله دویم، خو د پنجاب کینګز لوبډله په څلورو لوبو کې د یوې ماتې په درلودلو سره څلورم مقام لري. د نن شپې دویمه لوبه بیا د ډیلی او رویل چیلنجر بنگلور لوبډلې ترمنځ په بنگلور کې ترسره کیږي. دغو دواړو لوبډلو د څلورو لوبو څخه دوه دوه ګټلې او د جدول په پای کې ځای لري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کاناډا کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کړوخیل ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د څلورو سفیرانو په ګډون نه ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستانه شوي او له شلو ډیر نور بیا له خپلو کورنیو سره په هغه هیواد کې پاتې دي. له اغلی کړوخیل سره د دې او د دې ترڅنګ د یو شمېر نور مسایلو پاړه د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې غږیدلې یو هله د تر پایه مملتیا وکړي. ډیره زیاته مننه کړو خل صاحب چې وخت مراکه پایلې لدینه کوچې لکومه وخت چې تاسو په کاناډا کې د افغانستان سفیر یاستئ، په دې دومره موده کې د افغانستان او د کاناډا د اړیکو د خکېدو په برخه کې د لا پراختیا په برخه کې کوم حالې تلې کړې دي؟
مننه. د افغانستان او کاناډا رابط کلم خراب شوی هم نه و، رابط موجود و امالمدار تقریبا دو کال موږ سرپرست د سفارت درلود، سفیر مو نه درلود. امالمدار چې سفیر نه اړیکه لږ ذره ډېرې بغنه وي، تماسونه کمتره وي، اما خوشبختانه د کانادا دولت د افغانستان د خلکو او د دولت کاملا حمایت کوي. د رابط مثلا تماسونه اوس بیشتره دي، مسایل سره مطرح کیږي، تحولات چې په افغانستان کې راځي، د مثبتو ګامونه یا پروژې یا کارونه چې په مملکت کې کیږي، همدارنګه بار بار ملاقاتونه که په رسمي ملاقات کې وي یا په آشوي مجالسو کې چې کوم ملاقات چې د کاناډا او لوړ پوړو سره کېږي، همیشه په دې موضوع باندې خبرې کوو چې افغانستان حکومت واقعا د کاناډا مالی او سیاسي حمایت جدا ضرورت لري، او خوشبختانه دغه تعهد فعلا موجود دی او دا رابطه ژوندۍ پاتې ده.
خو په داسې حال کې تاسو د کاناډا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا خبره کوي چې او د خپلو لاسته راوړنو چې پروسه کې د سراپورونو خبره شول چې په اصلا په کاناډا کې د افغانستان په اړه کوم مسایل مطرح کیږي، تاسو په جریان کې نه چول کیږي د کاناډایي چارواکو له خوانه، یا تاسو ته وخت نه درکول کیږي هلته دغه مسایل څومره رښتیا دي؟
دا متاسفانه چې یو تعداد کسان یوازې چې خپلې انرژي په مثبت کارونو باندې مصرفه کوي، یو تعداد مشخص تارګت کوي، یا دوی هدف یې د غوی زپل د غوی پسلا بدنامول په خاطر باندې په دې اشخاص په حال باندې تاسف کوم. دوی باید هغه ژورنالیستیکي اخلاق په جدا مراعت کړي، غیر دغه نه که دوی ډېر سیاست علاقمند وي نو بیا کېدای شي بیا سیاسي جګړه ته راوځي، او هغه یوه رسانه چې دوی په اختیار کې ده هغه باید اشخاصو ضعیفه کولو په خاطر باندې ونه کاروي. زه فکر کوم چې دا باید درست کار نه وي، او زه دوی په هغه شخصي هغه څه ورته وایي شخصي دښمني لپاره تاسف کوم چې زه خو دوی سره هیڅ نوه مشکل هم نه لرم، قواره هم نه پیژنم، په نوم هم نه پیژنم، او خپل ځانم په دې کار باندې نه غواړم چې وزوروم. دوی څوک دي خو اما په هر حال متاسف هم دوی په حال باندې کوم شانس نشته کوي. نو کاش که دوی نو د دومره وخت په سفارتخانو باره کې یو شدید علاقه مندي درلودی، نور سفارتخانې هم لټولې. د مخکې هغه نه چې زه لاړه شم ورته د سفارتخانې ته سر دننه کړی وای، زمونږ هغه اقامتګاه ته سر دننه کړی وای، وضعیت یې کتلی وای، رابط یې کتلی وای، چې بیا د دواړه حالت یې پرتله کړی وای او بیا بالغه دوی خپل نظرات لیکلي.
خو همدغه څه چې په رسنیو کې خبره شوې طبعا په کاناډا کې د افغانستان له سفارت تیت شوي دي،
ضرور نه ده چې سفارت نه تیت شي او کتی ته مشه. نو په هر حال نو معلومدار یو که څوک غواړي چې یو چا لپاره د چا په خلاف لیکنه وکړي، هغه ضرورت نه لري چې سورس یا منبع موجود ولري، ځکه چې نن سبا خو خلک دغه رواني جنگونه یا بغل لپاره خپله یو شی جوړوي، یو توتیا اساساً یا موضوع وجود نه لري، هغه تلمن وهي، هغه جوړوي، هغه په یو مشکل باندې مطرح کوي او دغه په منځ کې ځینې کسان هدف یا ټارګټ کوي. نو دا هغه څوک غواړي ستاسو خلاف باندې یو لیکنه وکړي، شهادت باندې یو چانه دستور اخلي، او زه نه پوهیږم چې ولې زه د یو تعداد حلقاتو تا د دوی په نظر زه یو تهدید واقع شوی ما او دوی څنګه غواړي چې مال دغه ځای نه ایسته کړي. نو زما لپاره ډېره جالبه ده.
یو بله مسله چې په وروستیو کې موږ داسې خبرونه ترلاسه کړل چې د کاناډا هیواد هغه افغان ډیپلوماټان چې د افغانستان په سفارت کې کار کوي یا کاناډا ته ځي د دوی په کورنیو باندې بندیز ولګول شو چې دوی سره باید کورنۍ ونه اوسي. دلایل یې سو
پروس کال زموږ یو برحاله ډیپلومات صاحب چې خپله میرمن او دوه ماشومان ته پناهندګي غوښته وه نو واقعا په دې باندې وزارت خارجه ډېر شدید عکس العمل وښوده او چې زه دوه ځله وزارت خارجه وغوښتلم چې ستاسو برحاله ډیپلومات داسې یو کار کړی ده او دا ولې داسې وشو او مشکلات دې کس څه دي چې دوی اوسه مسؤلیت او امتیازات ډیپلوماتیک لري او دی پناهندګي غواړي خپل ماشومان ته خپل میرمنې ته که چیرې حکومت افغانستان له دې کس نه خپل هغه ډیپلوماتیک امتیازات او مسؤلیت اخلي نو په دې قضیه باندې بیا فکر وشي. غیر دغه نه خو موږ نه شو کولای سي برحاله ډیپلومات دلته پیسه پناهنده قبول کړو. بیا د موضوع موږ وزارت خارجه د افغانستان سره شریکه کړله او وزارت خارجه بیرته مکتوب لیږي چې دا کیس ستاسو محکمه بیای ځکه دا شخص فعلا ډیپلومات دی، مېرمن یې هم ډیپلوماتیک پاسپورت لري، خپله ټول مسؤلیت امتیازات ډیپلوماتیک لري، په یو مسؤول مملکت کې دوی ژوند کوي، ژوند یې په خطر کې نه ده، تهدید لاندې نه ده، دوی اجازه نه لري چې مثلا خپله قضیه مخکې بوزي. نو هغه متاسفانه چې ډېر منفي تاثیر وکړ او دولت کاناډا خپل تصمیم وګرځاو د افغانستان ډیپلوماتانو په وړاندې ویل چې دې بعد چې ډیپلوماتان راځي کوشش وکړي تاسو شرایط ورته مختلفه وضع کړئ او خصوصا هغه کس که مثلا هغه ته وعده ورکړي چې بیا روس له کاناډا نه بل چېرته مقرر کیږي په اروپایي ملکونو کې ځکه چې هغه پوسې چې بیا کوم اروپایي مملکت کې فرصت کار لري او یا داسې مثلا هغه ډیپلومات دلته رالیږي چې د یوبل مملکت تبع هم وي تر څو په دلته پناهنده نشي. دا متاسفانه چې دا یو منفي اغېزه درلودله او په مغه دلیل باندې اوس زمونږ حکومت کاناډا هغې زمي کوشش کوي چې فقط یو څوک تنها راشي که هغه میرمن بي خپل میړه او ماشومان رانونه کړه شي راولي د فامیل نه شي راوستلی او که نارینه وي همدارنګه هغه خپل فامیل نه شي راوستلی چې دا یو ښه کار نه و. چې
ستاسو په اړه همدغسې یوې دا موجوده وه په روسیو کې چې په کاناډا کې مو د سیاسي پناه غوښتنه کړې
بله دغه هر چا څه کړی ده. نو زه نه پوهېږم خپل ځان یې بې اعتباره کړی. زه د په حال باندې تاسف کوم د هر څوک چې وي اګه زه چیرې پناهنده شوی وای نو زه خو یو دوه هفته روسیې ته سفر لرم بیرته هغه ته زم کاناډا ته. نو یو کزلته پناهنده بیا کابل ته ول راتللم نو زه خو بعد بیا خو نشم راتلل ځکه چې ما بخپل ټول ډیپلوماټیک اسناد مې هلته تحویل کړی و چې زه اوس نو پناهندګي غواړم. نو زه بیا څنګه راغلم؟ نو دا خپل دی نمونه ده چې دی اتهامات څومره بی بنیاده دي.
زه فکر کوم همدغه اتهامات یا تورونه چې په تاسو لیکول کېږي لاملونه څه کېدلی شي
دا له دوی نه باید پوښتنه وشي چې دوی ولې د زما په تاک باندې د خپل منافع په خطر کې لیدلی دي او زما په خلاف لیکنه کوي. زه خو دوی سره شخصي هیڅ نه وه خصومت دښمنی نه لرم. د دوی په حال باندې تاسف هم کوم. دا له دوی نه پوښتنه کوي ته ویلی چې د خپل ماشومان به ولې دی هلته پناهنده کړي تاسو اوس هم کولی شئ. زه به تاسو ته هغه دوه ادارې په ګوته کړم چې چېرته زما یو زوی لور چې هلته په کابل کې د دواړه د کاناډا ویزه هم لري لیکن په کاناډا کې نه اوسي ګټه تللې نه دي.
له تاسو وړاندې چې هلته کوم سرپرست د سفیر په توګه کار کوو ویل کېږي داسې چې هغه هلته سیاسي پناه اخیستې ده او بیرته افغانستان ته نه دی راګرځېدلی معلومات څه دي په دې برخه؟
مخکې سفیر نه و سرپرست و چې هغه خپل مستشار و بیا سرپرست و دوه دوه نیم کالو دپاره. زه نه پوهېږم ځکه چې کله د ختم وظیفه شو په 2016 دسمبر کې نو ما درې هفتې مخکې مولید چې مالته. نو دا په دې معنی چې هلته اوسیږي داسې اوسیږي په کوم حالت باندې اوسیږي زه نه پوهېږم. ما ولید چې د یو ماشومان یم هلته په کاناډا کې ژوند کوي.
کېدلی شي نوم یې واخلئ؟
نوم یې نه غواړم چې واخلم. شاید درڅو پوسې چې مخکنی سرپرست څوک و نو هغه خپل ماشومان هلته اوسیږي. کوم ځنه چې زه خبره فقط زموږ سفیر صاحبان چې همیشه د بل مملکتو په نغه یې درلوده پاسپورټونه هغوی برداشت کړی تر اوس پورې چې کاناډا کې چې څوک مقرر شوی دی. زمنګه دوه جنرال قصله چې مجرد یو مرمن ورغله د بیرته او یو نارینه او چې فامیل مالته شون کړو د خپل راغی اوس په تلته مقرر شوی ده. اخیرا زمنګه یو دریم سکټر له وانکوور نه راغله ده او مخکې زمنګه دوه نور ډیپلوماټان له وتاوانه برګاش کړي نه سرجن پنځه نفر برګاش کړي ده او سفیران خو استثناء ولدي محلات نه باقی زموږ سمه د پرماتان چې تلی متاسفانه چې برګشت نه کړي.
کرخیل صاحب شاید داسونز په نور اروپایي ملکونو کې موجود وي، هغه افغان ډیپلوماټان چې شاید بیرته راوونه ګرځي، په ټوله کې د یوې سفیري په توګه دغه کار د افغانستان اعتبار ته څومره زیان اړولی شي؟
کاملا د یو درسنند د افغانستان اعتبار کمایوي، او زما دغه دوستان چې زما په حق کې دومره کم مهري کې زما په خلاف لیکنه کوي، نو دوی باید دغه د افغانستان او یا د افغانستان ډیپلوماټان چې مثلا په کاناډا کې اوسېدلی دي او تقریبا بیرته نه دي راغلي، بهتر په دې باندې یو رپورټ خپور کړی بجای داسې په ما باندې یو اتهام لګولو. نو معلومدار د دوی کارکردګي یا د دوی پناهندګي غوښتل یا ځینې کسان یو ځینې قضایا هم لري چې اختلاس شوی دی، یا دولت د افغانستان یا حکومت افغانستان ته همیشه ما کاتب لیږي چې فلان ډیپلومات مثلا ځینې اختلاس درلوده. په دغه مسایل کې ما در اوس موږ څه نشو کولی، دغه په وړاندې کولی شو موږ باید یو وکیل مدافع ونیسو یا د انټرپول له طریقه مثلا د دولت کاناډا نه غوښتنه وکړو، چې هغوی پناهندګي غوښتي اوس هغوی د فیصله تبه د کاناډا دي که باوجود تر اوسه په پروسه کې بوي. نو کېدای شي دغه دوستان چې ما باره کې دومره کم مهري کوي ولې په موږ باندې یو څېړنه نه کوله؟ ان ماته ما زما باندې زما په وګو باندې یو لوی بار دی، هغه غلط کار کردګی نو شوه ده، یغه منفی تصویر چې یو اکثریت متاسفانه چې په کاناډا کې بریښه ده. نو بجای دې چې زما په زما حالت درکې زما مشکلات درکې، برخلاف ماته مشکلات زیاتوي او غلط معلومات له خلکو سره شریکوي، دل پرسه دي کوم شخصي ستونزه زما په موجودیت کې التویني.
الته په سفارت کې دننه ویل کېږي داسې چې یو شمېر ډیپلوماټان تاسو سره همکاري نه کوي، ستونزې جوړي ک رښتیا وي او همدغه حالت موجود وي، دلایل سکیدل
خب ما مرتبه چې موږ په مختلفو وزارتخانو کې مشکلات لرو، موږ مثلا په سفارتخانو کنسولګریان کې مشکل لرو، د سفارت کاناډا یا سفارت په اوتاوا کې هم دې حالت نه استثنا نه ده، مشکلات وجود لري. شاید پانوس هم یو تعداد کسان د ستونزو ولري چې څنګه یو خزینه سفیر سره کار وکړي. په دې باندې په تاسف باندې چې نوزم ژبني مشکلات خیلی ډیر مهم دي، ځینې اشخاص لپاره کله کله تنظیمي تمایلات یا سیاسي افکار هم ډیر مهم دي. د تاسو پر چې هغه پختګی ته ځینې انسانان رسیږي، نو دغه سه طوفانونه به په مختلفو سفارتخانو کې موجود وي تر څو پر چې هغه درک کړي چې ولاو چې هر څوک چې هر نوع سیاسي افکار لري دغه شخصي خبره ده، اما هدف په اخر کې یو وي چې له هر دریز نه باید افغانستان ته کار وشي.
د روسي پښتنې په توګه کړو خل صاحب چې په یو شمیر سفارتونو کې چې په بهر کې دي، په خصوصا په اروپایي ملکونو کې دي، ځینې ډیپلوماټان د ژبې ستونزې لري. هلته په کاناډا کې د افغانستان سفارت چې موجود دی هلته د ژبې ستونزې څومره دي؟ یعنی هغه ډیپلوماټان چې دي په ځایي ژبه باندې، د کاناډا په ملي ژبه باندې څومره ډیپلوماټان دي چې پوهیږي په ځانګړي ډول تاسو؟
شبه هم یو ستونزه ده او ظرفیت کاری هم یو ستونزه ده، حتی په محلی کارمندانو کې. متاسفانه چې په محلی کارمندانو کې دغه مثلا هست فرات بلوسی دیپلماتان هلته کار کوي، محلی کارمندان سي وکړه سي دیپلماتان او په کارونو کې یو سره همکاري وکړي. په سفارتخانو کې یو تعداد کسان زه پزې شوی له هر ادرس نه چوي، اما کله چې یو څوک چې ظرفیت یا ولتیا دی او کار نه لري، کله چې هغه خوري نو بیا هغه د سنو چې ما ظرفیت کم دی زه کار نشم کړی، بیرته چې ولا دا سفیر خود دې قوم نه وزد فلان قوم نه، نو هغه خپل هغه کم ظرفیتی یا خپل ولتیا نه مترکوي چې څومره ولتیا لري یا نه لري، نو بیا دې قوم موضوع مترکي نه، بیا هغه رقم یو تعداد کسان چې خپل یو مریض افکار یا ذهنیتونه لري، نو بیا دغه په ډېر اسانۍ باندې مطالب لیکي او ځینې رسنوي ته ورکي، او هغه ځینې رسنۍ بېغنه چې دغه سفیر یا کنسول یا بل مربوطه ډیپلومات سره چکي یا هغه خبره هغه کې هغوی سره همدغوی حق ده چې باید پوه شي چې دلایل ولري چې و یا نه په دغه موضوع کوم اتهام چې په لګول کېږي، نو هغه نشر کوي. دا یوه ستونزه موجوده ده. ژبه مسله په کاناډا کې ډېره مطرح نه ده، تقریبا ټول خلک ژبه باندې پوهېږي.
ډیره زیاته مننه کړو چې په کورونه
مننه ستاسو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د
دې اونۍ په خبرونه کې د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپلو ستونزو د حل لپاره تعویزونه کوي. خو آیا د تعویزونو کول د دوی ستونزې حل کوي؟ په دې اړه به د یو تعویزګر له حاله خبر شئ. ورپسې بعد یو ارواپوه او ورسره به له یو ډاکټر او ملا څخه هم واورئ چې دوی په دې اړه څه وایي. دا خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه مسکا هوتکی وړاندې کوم.
فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي،
کوشش کار ژوند مرز می داشته باشه.
د خلکو د بربادی لامل شوی دي، نه د خلکو ته د ښه ژوند.
ولې سړی یو صاحب ته ورځي، ولې سړی خپلې پیسې بې ځایه مصرفوي؟
جانان را نه لاړو سمونا تو
په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې ګڼ تعویزګر او فلکتون کې شته چې هر ورځ بشمیر رضوانان ورزي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر تعویزونه او ساختونه ترې اخلي. دا د ترڅنګ دوی ځوانانو ته مختلف شیان دموي او په دې خاطر له ځوانانو ډېرې پیسې هم اخلي. د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانان د خپلو ستونزو د حل په خاطر تعویزونه کوي.
زموږ په سیمه کې اوس هم ځینې خلک دا کار کوي او فکر کوي چې تعویزونه باندې زما کار کیږي. لکه څوره کم تعویزونه شول، یو دا چې مثلا ځینې خلک ناروغي ولري، ځینې واخه بیا ځینې نور ستونزې کنه، ځینې کورنی مشکلات وي په دغه برخه کې، یا لچا سره ستار لرل وي، په هغه وخت کې توکي تعویزونه کوي.
په کابل ښار کې ډیر تعویز لیکونکي شته چې هم دغه کاروبار دی او ځینې خوې دوکانونه هم لري. د کابل په زاړه ښار کې لداسې یو تعویز لیکونکي سره مخ شوم چې د خلکو د جذبولو لپاره یې په ښار کې لوحې هم لګولې وي. دغه تعویز لیکونکي چې د څو شیبو لپاره ورسره کېناستم، ویلې بشمیره خلک ورته راځي او هر ډول دمونه او تعویزونه کوي. راځئ د ده د خبرو ځینې برخې واورو چې ځوانانو ته یې کړي.
اون مرض می داشته باشه، از طرف شب خواهی به حکیم حاکیم می بینه، عجیب و غریب می بینه. دیگه مطمئن تاویز دوی گرد شوه و دیگه تاویز کتابا نگر باد از او.
دې تعویزګر هغه ځوان ته چې وزګار و ویلې تعویزونه پرې شوي، او هغه نجلۍ ته چې ورته ویلې کوژدنې په بهر کې دی او یو نیم کال وشو چې دې ته نه راځي او واده نه ورسره کوي، وویل چې مهر موره به ورکړي خو 4000 افغانۍ شکرانه به ورکوي. کله مې چې د ده کتابونه وکتل، یوې د دري ژبې شعرونه وو او بلې هم د پښتو ژبې د زده کړې کتاب و چې سالم محمد خان لیکلی و او د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت د پوهنې وزارت چاپ کړی وو. خو جالبه دا و کله مې چې له تعویزګر څخه وپوښتل په پښتو پوهیږي، ځواب یې نه و. یا تعویزګر چې په خپله سیمه کې د اغا صاحب په نوم مشهور دی، لیکلوست هم کولای نشي. خو یوازې دی نه دی، بلکې د ده په څیر په سلګونو تعویز لیکونکي شته چې هره ورځ ځوانان ورزي او باور پرې کوي چې د دوی په تعویزونو او دمونو به یې ستونزې حل شي. د دې موضوع په اړه مو د ټولنیزو شبکو کارونکي هم پوښتلي. د دوی ځینې نظرونه مسکا هوتک راوروي.
شفیع الله فاروقی لیکي، تعویزګر له خلکو سره چلونه کوي او پیسې ترې وهي. اول خدا خبره ضرور درته کوي چې په تا چا کوړی کړي، بیا نو غیبیل شروع کړي. د معدې مرض لپاره شیدې، د اعصابو لپاره ګبین، بادام، پسته او نور شیان دموي چې بېله دمه هم همدې ناروغیو ته ښه دي. دا کارونه زیاتره هغه خلک کوي چې خپله به یې لمونځ او دس هم نه ویزده. زاهد سمدزی وایي، زموږ دوخا یو تعویزګر و. یو ځوان ورته وویل چې د پلانی په لور تعویز راته وکړه. تعویزګر ورته وویل نو په اړه یې معلومات راکړه. دی چې صفت ورته کړی و، څو ورځې وروسته یې خپل زوی ته هغه نجلۍ غوښتې وه. نصیر احمد شهاب لیکي، د کابل ولایت یوه سیمه ده، هلته چې تعویزګر ته ورشي نو درته وایي چې د څو روپیو والا تعویز درته وکړم. محمد نبی همت لیکي، زموږ کلیوال دی، الف او ب نه دي زده خو خلکو ته تعویزونه کوي. یا خدا چې تر 30000 کمې روپۍ نه غواړي، بل دا شان غواړي چې یوازې د ته معلوم وي، لکه د لیوه غاخ، د هوسۍ پوستکی. بیا یې دوکان هم درخی چې ورشه په پلاني ځای کې پیدا کیږي. تجارت یې ښه روان دی.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
دا کونړ اوسیدونکو میرسلام مجاور تعویز لیکل د ډیرو تعویزګرو لپاره یو تجارت بولی او په دې باور ده چې دغه خلک په ډیرو مواردو کې د دې پر ځای چې د خلکو ژوند ښه کړي خرابوي.
تجارت ته بزنس ته همدغه د روزي ګټلو یو لار ده، هغه په دې نه ده چې پستا کار کیږي. کله د لیدل د چاسره په شر کې مرسته کړي ده همدغه سړي منګ او تاسو ګورو د فرخندې مسله داسې نور ډیر داسې مثالونه شته چې د خلکو د بربادۍ لامل شوي دي، نه د خلکو ته د ژوند.
تعویزګر ځوانانو ته په کاغذونو کې څاښتونه لیکي او یا هم د خوردې په نوم خاوره او داسې ډیر نور شیان ورته دموي چې خوړل یې ښه نه وي. خو دا چې د دغو شیانو خوړل کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي له ډاکټر محب الله ازغم څخه یې اورو.
یو خو دغه کاغذونه په خپله ناپاک وي، په صحیح لحاظ دا امکان لري چې میکروبونه د انسان بدن ته ورننه باسي. بله دا چې کاغذ سلولوز لري چې د انسان معده نشي هضمولی، نو هغه ممکن چې د معدې تکلیف د کولمو تکلیف ورته پیدا کړي. بله دا چې هغه رنګ د قلم رنګ چې دغه سختونه ورباندې لیکل کیږي دا په خپله کیمیاوي توکي دي او زهري دي، دا ډیر مضر دی. د نه باید ډډه وشي، په خاوره کې رقم رقم میکروبونه وي، مثلا دا د نری رنګ زیاده توبرکلوز میکروبونه، غیر له دې ډیر نور میکروبونه دي چې په خاوره کې موجود وي او د خوراک په صورت کې انسان ته ډیر تاوانونه پیښولی شي.
تعویز لیکونکي ډیر کله ورغلو ځوانانو ته وایي چې تعویزونه پرې شوي. په ځینو مواردو کې خو کسان هم ورته ښیي چې دې سړي یا ښځې کوډي در باندې کړي چې د هغوی په وړاندې بدبینه کوي او په زړه کې نفرت ورته پیدا کوي. دا چې د تعویزګرو کړنې نورې کومې رواني ستونزې یوه ځوان ته رامنځته کوي د رواني او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر عارف عرفان څخه یې اورو.
کسانی که به ایتو افراد میرن و اونا هم
هغه کسان چې داسې خلکو ته ورځي او هغوی هم له خپلو پوچو خیالونو او اوهامو دوی ته خیالي کیسې جوړوي او قناعت ورکوي، د خپل رواني ناروغیو ته لاره هواروي. دغسې ځوانان بیا په ژور خفګان اخته کیږي ځکه دوی د تفکر او عمل قوت له لاسه ورکوي او هغه انرژي چې دوی فعالیت کولو ته هڅوي له رکود سره یې مخ کوي.
اوره به طرف رکود میبره.
آیا په اسلام کې د تعویز د کولو جواز شته؟ کشته څه ډول او دا خده چې د ستونزو د حل لپاره تعویزونه او دمونه وشي که خپله څه کول پکار دي؟ په همدې اړه همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړي او په پیل کې د تعویزونو د دینی جواز په اړه پوښتلي.
په اصل کې دم او تعویز په غاړه کې د تعویز اچول دا په فقه حنفی کې جواز لري. البته دا جواز په دې معنی سره ده چې دوی به ټول د قرآن د آیاتونو نه استفاده کوي او هر هغه شی چې مخالف د قرآن لایتونه په تعویز کې ولیکل سي او بیا هغه خلک لغنه استفاده کوي دا حرام و ناروا دي. اگر چې بعضی خلک د تعویز مخالف دي او استدلال کوي حدیثونه وړاندې کوي چې بعضی حدیثونه راغلي دي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دم او تعویز کوي دا له توکل نه خلاص دي، خو موږ هغه دم او تعویز کوي چې هغه د قرآن او حدیثو مخالف تعویز وي، هغه واقعا چې ناروا دي او باید د تجارت بڼه غوره نه کړي.
د تعویز کولو لامل ځینې پیښې هم شوې دي، موږ د فرخوندې مثال ورکولی شو او دغسې ډېرې نورې پیښې چې تعویزګرو ته نجونې ورځي یا ځوانان ورځي یا پیسې ترېش کوي یا مثال نور ناوړه کارونه کوي کنه چې دغو ځوانانو ژوند تباه کوي.
یو علما دي، علما چې کله وي هغو ته چې خلک ورځي نو صرف یا دموي یا تعویز ورته کوي، هغه تعویز چې له قرآن او حدیث سره برابر وي او دغسې دوی تجارتي بڼه ورکړې ده او ناست دي د ځوانانو د نجونو عمر خرابوي د هغو لپاره یو پتنه ده، فساد ده د هغو لپاره. نو ځکه باید دولت ډېر کوشش وکړي چې حج او اوقافو او همدارنګه نور کوم زیرفته هغه چې دي ادارې سري چې تر هغو پورې ارتباط لري دوی باید دا کار جدي منع کړي او د دې خلکو پسې سي او دوکانونه ورته بند کړي ځکه چې قانون دوی ته اجازه نه ورکوي. حکومت ډېر ورته جدي وي او دا خلک باید بند کړي ځکه د خلکو په ژوند باندې لوبې کول یا خلک د حلاکت سره مواجه کول یا د خلکو ژوند خرابول دا په دین د اسلام کې نسته، ضرر رسول په دین د اسلام کې نسته او مسلمان ته څوک ورسوي؟ نو دوی خو صراحتا ضرر خلکو ته رسوي او بیا په تعویز او په دم کې دا شرط نه ده چې خامخا به یو سړی 15,000 یا 10,000 داسې ریټونه نه لري لکه دوی چې کوم ریټونه ورته ایښي دي. او ځوانان چې دي ځوانان باید ډېر متوجه اوسېږي، هغه دوی باید همیشه فکر وي چې یاره دغه ناروا خلک دي، ځکه ډېرو جو کې داسې پېښ شوي یو سړی ښځه لري یو ځوان ورغلی دی ورته وایي چې زه ښځه کوم، نو دی بیا ورته وایي چې ته ښځه نه لرې، نو له دې دروغ معلومېږي له لرې نه چې کله دروغ معلومېږي نو بیا ولې سړی دروزغان ته رجوع ورکوي، ولې سړی یو ساحد ته ورځي، ولې سړی خپلې پیسې بې ځایه مصرفوي. خو دا یو عادت یو فرهنګ سوی په خلکو کې چې یاره پلانې ملا ته زه ورغلی وم تعویز یې ډېر ښه کار وکړ، نو بس نور خلک هم ور تشویقوي ورته راولي، حالانکه چې دا خپله هر سړی باید متوجه سي یاره د دین له لحاظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی دی چې تاسو داسې خلکو ته مه ورځئ چې هغه سحر کوي، جادو کوي، یا په منځ میړو د ښځې کې جدایي راولي، یا د خلکو ژوند خرابوي، یا د خلکو په کورنیو چارو کې مداخلې کوي د تعویزو په ذریعه باندې. د داسې خلکو نه ځان ساتل ضروري دی، لازمي دی چې باید ځان ترې وساتي.
دا ښه ده چې یو سړی لاړ شي تعویز وکړي او په دې عقیده وسي چې ګنې دا تعویز به زما کار وکړي، که دا ښه ده چې یو ځوان خپله هڅه وکړي او هغه څه چې غواړي هغه لاسته راوړي.
ضرور خدا ده چې باید همیشه سړی سعی وکړي، کوشش وکړي، ناامیده کېږي ګیدنه یو سړی او دا تعویز چې ده دا هم ورسره منافی نه ده، لکه ډېره توجه به دې ته نه کوي یاره خو بس تعویز مې کړی کرا کور کې سملی پخه پخه واړوي چې زه بس کار خپله پیدا کېږي ماته کور ته راځي کار، بلکې په سعی کوشش باندې راځي لاسته، هغه په دې شیانو باندې نشي راتللی یو سړی لاسته چې یا یې بخت خلاص کړي او بخت یې تړلی ده او یا دې بخت خلاصومه. دا خبرې ټولې غلطې دي، دا په دین کې نه دي، بخت خلاصېدوسته